Kırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چاپیریالي په اغیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. سږ کال د ژمي له پیل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې له پیل سره د واورو ورېدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونه شول. سره له دې چې د واورو له ورېدو سره هوا سړه شوې او د خلکو کړاوونه خامخا چې ډېر کړي دي، خو بیا هم ډېری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د ژمي په پیل کې واورې له دې کبله مهمې بلل کېږي چې د هوا د تودوخې د درجې د ټیټوالي له کبله ژر نویل کېږي او په تدریج مخ مځکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملونو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي شرایطو سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزه کلاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونې ملمانه د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونزی او همدارز سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت ساروان یم. ملمنو ته هر کلی وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکئ او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکئ او یا هم خپل نظرونه څرګند کړئ. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سږ کال تر دې دمه په کافي اندازه ورښت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اولیدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورک پیدا او داسې زمره بللم. بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته چیرې موږ وګورو، د سږ کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو، مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغونی اجدي په میاشت کې، نو دا ډېره ګټورې تمامېدلی شي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي، او دا واوره پاته کېږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی شي دغه په تدریجي شکل څه واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی شي نسبت له دې نه چې موږ واوره د ژبي په آخره کې ولرو، او دغه تنوع بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه ذوبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې دا په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده سږ کال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی، یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راست ممکن پسرلی نا وقت شروع شی ووره نا وقت شروع شی کسنگه؟
ساروان صاحب مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی دا اقلیم پا اقلیم که بدلون دا وسی حقیقت تا لدینا چون که انکار نشی کولی کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپېریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله.
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ به وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتن ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورښت شوی دی، کم شوی دی، ډېر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال و، په طبیعي ډول په خپل وخت به واورې ورېدی، بارانونه به هم په خپل وخت و، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډېر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډېر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی څو لسیزې مخکې د دای چا سره دا فکر نه و شي اوبه به کمیږي، په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکلو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاو دپاره چې یو انسان د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس ګریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناکه منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي، ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي، بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واورې په شکل باندې راځي، د ګلۍ په شکل باندې راځي، نو دې کې یو ناڅاپي بدلون راغلی دی. او په هغه ځایو کې چې باران ډېر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د 0-100 ملي متره پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډېره مهمه اندازه ده، دا په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه سی په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري وریږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفته درې هفته مخکې، او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی. داسې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوی شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي، هغه موثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود. نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه اندېښمن
دي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړې ده سروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال د کوم واوره چې اوس شوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروانو نورو ورښتونو کې چې دغه ځمې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه ورښت هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصده ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه پامیر په غرونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نورو دوستانو چې پکې اشاره وکړه، د اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوختي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویل دي افغانستان د هغه هېوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالۍ وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه مونږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ. مدقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او اویلۍ یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل څاته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته او کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډېره بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دو د واورې وساتو یا حداقل د دو د ضایع کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هېوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډېره مهمه او اړینه خبر دا ده چې زموږ هېوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي طبعاتو نه، خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثره خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلق کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. دا خپل ډیر زیات کومک نه کوي اوبو له ذخیره کولو سره بخنه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کیدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو. البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کیدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا دا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو چې دوی د ذخیره کولو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا سې په ښاریاتو کې ژوند کوي، دوی کولی سي هغه اوبه سي د ورښت په شکل باندې راځي، یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي، او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کیږي. دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او د وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بلاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د اوبو لپاره وي، دا یوه طریقه کیدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو، اوبه له لاسه ورنه کړو، د اوبو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو. هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي، او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ منیجمنټ وایي، نو دا هغه د واټر شیډ منیجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه را د غلو طریقې اوبه را کوزیږي، هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي. نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بېرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تېرو کلو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو، او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی شو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي، ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغاګوري
سروان صاحب. بله بله، ستاسو غاګورو مهرباني.
مخکې دینه چې د دغه کندو او دغه کیندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واورې اوبه ذخیره شي او ځمکه لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده. او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که به زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظو کې ویم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه له یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه، نو بیرته هماغه درې بوشکې اوبه هماغه ځمکې ته مونږ اضافه کوو، نو هغه نه اخلي. یعنی دا ده چې دلته یو پیچلې پروسه ده د ځمکې لاندې او د دې اوبو ترمنځ چې په هغه خلا او سوریو کې شي اوبه د هغه نه تیریږي، نو هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زبول ماشي په هغه منطقو کې چې هلته کندې جوړې شوې دي یا دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کېږي هغه طرف ته روانېږي اولته بیا پاتې کېږي ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډېر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغو اوبو سره مرسته کوي. ولې یو شی باید په پام کې ولرو چې هغه اندازه اوبه چې موږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسني ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نوع منبع چې موږ د هغه د غني کولو دپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا موږ په کلونو په پلاسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولای ځکه مونږ ډیر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی. د دې په څنګ کې که چېرته هره کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هماغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کړي نو یو ګټه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوي او د څا په شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډېره مننه. سلامت و سکر ودن. سلیمان خیل سب آیا دغه کندی وس هم خلق یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندی او کنه؟ زمنا دی چک دیمونو پا بارا که ویس پا ورستیو شلو پینزویشتو کلونو که فکر کومه چه دیر چک دیمونو هم جوړ شوی دی تم را امرسته کرده ده فکر کوی؟
دیر زیاده مننه پا دیر ورستوی که یاسو موسسات کار کړی دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون اغیز خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په اکله کومګوره کې ډېر زیات ده نو د موسسات کار نړیوال موسسات دي کې د داخلي موسسات ډېر لږ وو لکه مرکزی ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دې کلاسونه جوړ کړي دي چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو دې واوري دي دغه اوبو ذخیره سي په مجموع کې کومګو ګور نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی دا او چک ډمونه چې تاسو ویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوی دی خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي او پریده ښکاري داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پیښه ده خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت دپاره تاسو وګورئ که قشتېبې کانال موږ مثال ورکړو ډېر ښه مثال ده همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان موږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې په دې نن افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده او بیا خبره پم دې راځي چې یو خامه په هوای نسته ده او دوم دا چې موسسات نه سي کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کی یا خلکو ته وپوهوي چې د اوبو د واورې اوبه څنګه راټولې کړي د باران اوبه څنګه راټولې کړي څنګه ساګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې، خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي، دا زیات د اقلیم بدلون تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو.
اوس ګوره، دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونه هم څه دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړې، لکه ایران کې او پاکستان کې وګورئ د اوبو ستونزې هلته بیخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده. بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر سوی ده، موسسات کم فعالیتونه کم سوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې وازی کارونه سوي دي، هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو، خلک به پرې خبر به منو، انجینران به یو چی به جوړ کړو، بیرته به لاړو، بیا نور خلک به نه پوهېدو چې دا څه لپاره جوړ شو، څه لپاره راغلو، څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه قیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې. دغه اوس هم تاسو سره زه خبرې کوم که چېرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده، کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت اقدامات پکار ده. تیر شل کلو کې چې کوم کارونه سوي دي، دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې در راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اړخنه چې موږ ته را روانې دي، دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي زموږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي، نو له بلې خوا نفوس زیات شوی دی، د اوبو مصرف زیات شوی دی، ښارونه لوی شوي دي. ممکن پخوا وختونو کې به که یو چا په اونۍ کې یو ځل سر مینځو، اوس ممکن هره دومه ورځې ومینځي او ځان ومینځي. په دې برخه کې هم تغییر راغلی دی، لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی، زموږ په وطن کې هم راغلی دی. همداراز پخوا په قوي واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې، لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی، له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخکې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو، یا واورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه، ډیره مننه عصمت تاروا صاحب. بیا هم اسامه د هلمند ولایت کچکي ولسوالۍ څخه زه به په دې ځای سره وغږېږم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس څو ورځو کې یو څو عمر تر مخ ډېر ښه خیشته بارانونه وسه، یعنې واقعان په کجکي کې ډېر ښه خیش باران وسه، او ډېر مځکې ښه اوبه سولې، او غنمو دا شانې ټوله ښه سره اوبه کړه، مځکې ډېر ښه خیش وکښې. هم هغه کښتونه چې اوبه غښتل هغه اوبه کړل، او داسې اوبه هم اوس ډېرې نه دي په کار سړی وایي کښ مې ابته کېږي. اوس بارانونه خو ډېر ښه دي، پروږ کال دا وخت بارانونه نه وه سوي، بېخي په هغه کوچني اختر په میاشت کې وس اوس د وسه تلا شروع دي. نو خدای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ په ایسته به هم بارانونه نور وسي، او د خیره سره کال به آباد شي، او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډېر ښه آباد شي، ډېر ښه غنم و حاصلات به هم وکړي، او دښتونه به هم شنه شي، د مالدارو میږو دا شان به هم ښه ماړه شي، او دا ډېره ګټه لري، او اوبو ته به هم ډېر ګټه ورسي. یعنې هم د مځکې اوبو ته، هم دا د سیندو اوبو ته زه خپله د چهارشنبې په ورځ لاړم، یعنې مرکز کجکي پنګي ته. نو ماشاءالله اوبه ورځ په ورځ ډېرېږي. تر دې مخکې یو د جدې پر دولسمه زه تللی وم، هم اوبه ډېرې لږ شوي وې په ورځ کال، یعنې چې زه په کوچني اختر کې ورغلم بېخي پر کارچاو راوښتلې، مګر اوس کاسه ډېره تشه شوې وه. نو انشاءالله په دغه واورو سره به ډېرې اوبه هم د کاسې ده ډېرې، هم به دغه زموږ د مځکې اوبه.
بله، ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ، خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر لول پالنه مالک نیولې.
مهرباني کوي ناصری صاحب.
سروان صاحب تاسو ته استاد د خبرونه ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پوښتنه.
نظر خدس خبره ده چې په هلمند کې خالي مونږ پیلن یو دانه بند لرو چې هغه د کجکي بنده او
بند کې څه مشکل دی؟
بند کې دغه مشکل دی ډېر دغه ولسوالۍ هلمند لاندې ولسوالۍ ته دیشو پورې دي، مثال ګرمسیل او خانشین او دیشو دغه رقم تر لشکرګان اوې پورې دا ډېرې منطقې پرتې دي. مګر د هلمند د کجکي بند بیخي کم ده، اوبه نشي جذبولی تر څو دا ټولې اوبه ذخیره کړي او بیا په ټول کال کې مثال دو فصله خدای هلمند کې دا فصل ورسوي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسه. کور دې ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورشو مېلمنو ته ځان راوپېژنې. آزادي راډیو.
بله سلام علیکم. سروان صاحب زه عجیب از محمد د زابل ولایت شملزو
مهرباني کوي حاجي صاحب.
خیر سه مننه تاو مېلمنو ته سلامونه وایم. باب له سلامه سره ډېر ښه د خوند بارانونه دلته زموږ په ولسوالۍ کې اوس ډېر ښه د خوند کښتونه وکړو. سروان صاحب تر د باران له مخه دلته داسې مرضونه وو چې د په نامه د غاړې او د زکام چې د خلکو به ډېرې تبې ځینې کېدې، دغه مرضونه هم خدای تعالی ور کړو. دا دشته کې چې برایي ویلې بوټي ته به د پښه ولګېده، تا دا خیال و چې دا په بلچه د شالخوا خاوره چې راتسته کړه داسې دندونه به ولاړېدو. نو هغه دندونه شکر الحمدلله ورک شوو. کوم کښتونه چې وو لکه غنم او وربسې دا ډېر ښه په خوند باندې وو، بخرو ډېر ښه د خوند بارانونه وسوو. نو دلته دا زموږ خو یو غرنۍ علاقه ده، ډېره سړه علاقه ده، پخوا به واورې کېدې. نو اوس واوره چې اوس هغه شمازې دا شپرخه وه، باران ډېر وی، واوره لږ وه. نو دلته د زموږ سپین ږیري چې وایي دا زما خپل پلار او دا نور قربان شاوخوا چې وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مړده به وسئ، بیا چې به موږ دا قبر کښئ چې دا نو به ته نه وه رسېدلی وو، د لاندې خوا به هم نه راپرته سوی وو، د لوړې خوا څخه به هم نه رسېدلی وو. نو به موږ وویل چې اوس کال آباد، بیا به نو په دا چینی را ووتې، کاریزونه به اویس وو، کاریزونه به تر لګه لګېدو، په مندو کې به اوبه لګېدې. نو خو دغه بارانونه واورې وس نشته لکه پخوا چې وو، خو بیا هم شکر الحمدلله الحمدلله چې دلته پر موږ باندې ډېر ښه د خدای رحم وسی، ډېر ښه خوند یې وکړی وو، پښتنه وو اوبس وو، مرضونه ورک شو.
آیا اوس هم کاریزونه شته او که نشته؟
سرمان صاحب محترم، خود از ما کور چې ده، از ما کور چې ده، ده ده شملزو ولسوالۍ ده، دروازهګۍ په سیمه کې ده، د زورې ملکې په نامه باندې زموږ کور ده. نو موږ اوس هم کاریز لرو شکر الحمدلله، اوس هم درې انچه اوبه ځینې رابهیږي. خو دلته دغه یو غضب ده چې دا برمې ولګېږي، کاریزونه دا برمې وچیي، وچکلي لا دغونه نه وچیي لکه دغه برمې چې وچیي، برمې تر سر ولګېږي، کاریزونه وچکي. اوس د زموږ په منطقه کې د زموږ کم ته کاریز چا نشته شکر الحمدلله، اوس هم درې انچه مړې اوبه لرو.
درسته، ډېره مننه حاجي صاحب. له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو. اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. اول مدقیق صاحب، روستي اوریدونکو وویل چې برمو وای کار خراب کړی دی. مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله یوې خوا ورښتونه کم شوي دي، نو له بلې خوا موږ هم له طبیعت سره ظلم کړی دی. او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي. په ډېرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمې کیندلې دي، برمې دي یا ژور څاګانې کیندلې دي، بیا اوبه ډېرې ضایع کوي. اوس هغه وخت دی چې ذاتي اوبو ته د ارزښت ورکو او ضایع یې نه کړو. که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه د همسایه څه پروا لرم، که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوي چې دغسې خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې اوبه ضایع نه کړي. مهرباني.
څروان صاحب تا ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، همداراز باز محمد خان ورور، په د تېرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تېرو کلو کې، په ډېرو پخوا کلو کې، تقریبا داسې فکر وکړه چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلي په دښتو کې، په دې طرفو کې هغه خلک باوړۍ بولي، دا درلوده تقریبا د ټوله دښته پې زرغونه وه، خلکو ته اوبه لاس ته ورکړي په طبیعي شکل باندې، بې له دې چې ډېرې اوبه ضایع سي او یا انرژي پرې مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورکړ، یا زه خپل مثال درکړم، زه سېله کوم کلي نه راځم، زموږ په خپل کلي کې موږ کاریز درلوده تقریبا 90 کوره پې آبادو په دې کاریز باندې، د کاریز زموږ کاریز اوس وچ ده بیخي مکمل. دلیل یې دا ده چې خلکو عمیقو څاوو ته مخه کړله، عمیقې څاوې یې وکیندلې. په هر صورت هغه بیا هم یو ګزاره کوله، د هغه سره پخوا کې دغه د سولار له انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې رواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلېدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې م روښانه وي، او د مځکې لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل یې دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او هغو ته مخه کوي، بې له دې چې د هغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي، او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره یا د عمیقې څا په کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه دفتا خپل مشکل حل کوي بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې څه راپېښ سي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډېره غټه ستونزه وه، ډېر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي، نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس فعلا موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کوي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبوره دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونیسي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه، دا د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه ونه اخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه چې په هغه کې چکډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټرشید تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، که دیگه شاوخوا موږ زرغون نه کو هلته ونې کېنه نه وو هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کو خپله دغه د چکډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټرشیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو دا که چیرې مدیریت نه سي دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. څه دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجګي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډام جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا یې مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نه سي بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول یې جوړ کړي؟
بلې
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چکډام پروژه باید کله چې شروع کیږي دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي او خلک د هغه په مقابل کې هغه نم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډام جوړوو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کو او حداقل کم له کمه تر پنځو کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډام جوړولو موږ کامیاب وکړو موافقه کو او دا په دې باندې واړه اوس هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو؟ چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغېزو د هر اړخیزو اغېزو یو قانون موجود دی او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د میتیزیس ادارې سره، ولې دغه قانون نه استفاده نه کېږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو د دې په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام چې هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسېږي باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه شل متره پنځلس متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنی دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلک وژغوري او دغه مشکلات نه وساتي، نو د افغانستان دولت واقعا هم افغانان شي دی په دې وختو کې د ډېرو چاپیریالي ستونزو سره مخ دي او که چېرته یو چاپیریالي ستونزې ته اولویت ورکول کېږي نو په څنګ کې هغه بل چاپیریالي ستونزه چې ده هغه دغه نه مهمه ګڼل کېږي. لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، خصوصا په لویو ښارو کې. ولی که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې موږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دویم دا ده که هغه موږ لاسرسی هم لرو چې هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې موږ په ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه موږ منلې ده یو شکل. د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر چې په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. د هغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، د هغوی منابع، د هغوی طبیعي منابع، د هغوی ځمکې، د هغوی حیوانات، خپله د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطحه ته، د ولسوالۍ او د کلیو په سطحه. یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوی شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې ستونزې.
بله، واقعا همداسې ده. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. کور ودان، سلامت اوسې. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لا هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
مننه. د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر سو کلونو کې، سو لسیزو کې ډېر زیات خراب و، او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې و، دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی و، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنه زمینه برابره وه، که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول، مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار و ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي. یو څه پروژې او برنامې دو درلودلې، لکه اف ایو اس، یو این ډی پی، دا خلګي راغلل هلته یو څه کارونه وکړل، خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه و، لکه دیت په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه و. لکه یو مثال تاسو ته ووایم، بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي، دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو، هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې، ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ، دلته یې کېنوئ، یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم برابرو، پیسې به هم برابرو، نل مل به مو اخلئ، د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ، بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی و چې هغه ډېر دوامداره کار نه و. کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول، دا موسسه چې دا ختمه سوه لاړه ده، هغه خلکو کار پرېښود، څه چې ونی وې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوي، هلته ونې اخیستل شوي وې، هلته ایښودل شوې وې، ټولې وچې شوې، نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی، اسلامي امارات، دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه، چې دا خاص هغه خلک دي، هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي، تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کېدای سي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي، بیا خواته پاکستان کې سي، او نو یو څه به مخه نیول شوې ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه د ځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي کابله پورې هم راځي، خلک یې اخلي د سوند لپاره، د ځمې لپاره خلک ترینه ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هرات پورې رسېږي، لا نور هم کړکېچن، ځکه دلته حوادث شوی وه په بدخشان کې او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې ده کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهم دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل، دا ریښې به یې بسته دی، وړل به یې خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده، د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم په وچېدو دي، په خرابېدو دي. که چېرې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې 1.5% ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډېر مننه، سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډېر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ له اوسنیو ورختونو خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
سروان صاحب، زه فکر کوم چې د زموږ هیوادوال که چیرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، د هغو لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغوی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي، ښه خبر دا ده چې هغه د دولت لخوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کېږي، د هغه د خبرداري په اساس باندې حداقل دوی وکړه چې خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي، مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي، یعنې مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده. اوبه خپله خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سې اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه پکار ده او ډېره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د څه کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای شي چې هغه د خطر صحیح او منطقي چې هغه له مخکې نه باید مشخص شي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو دفتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کېږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کېږي، دوی باید متوجه وي، او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي، او دا وګورو چې بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی ولی په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همداراز ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادۍ راډیو خپرونې اوریز. موږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. facebook.com/azadiradio
damis palde ki kamyab par maidan se aata landa de to nur panjal jahan se the cricket mili lo garu damis palde damis palde chikamya par maidan se aata landa de to nur panjal jahan the cricket mili lo garu
the cricket mili lo garu Jahan